السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې. خو لنډه خبري برخه کې به دا ووري چې مسکو نن او سبا د افغانستان په اړه د نړیوالې غونډې کوربه دی او د افغانستان د وروستیو سیاسي تحولاتو په اړه پکې خبرې کیږي. دا راپورونه وروسته راځي خو خبرونه په خبرونو پیلو. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي له دندې استعفا وکړه. سبا د کابل ابو ظبي ترمنځ الوتنې پیلېږي او روسیا کې بیا د کورونا پیښې زیاتې شوې دي. بشپړ خبرونه. زلمی خلیلزاد د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنی چارو وزارت د ځانګړي استازي له دندې استعفا ورکړې. بیګا د امریکا د بهرنی چارو وزیر انتونی بلنکن دا اعلان وکړ. بلنکن له خلیلزاد مننه وکړه چې د ده په خبره لسیزی د امریکا متحده ایالاتونو لپاره نستړی کېدونکې هڅې کړې دي. بلنکن دا هم ویلي چې توماس ویست به د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي دنده مخته وړي. زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د امریکا د پوځي ماموریت تر رسمي پای ته رسیدو شاوخوا دوه میاشتې وروسته خپله دنده پرېښې. ښاغلی خلیلزاد 2013 کال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی ټاکل شوی و. هغه له طالبانو سره د امریکا د 2006 کال د فبروري عمده تړون ته زمینه برابره کړه چې په نتیجه کې یې امریکا سږ کال د اګست تر پایه له افغانستانه ووتله. د کامیر هوایی شرکت سر له سبا د کابل او ابوظبي ترمنځ پروازونه بیرته پیلوي. دا خبره په دوبۍ کې د افغانستان لوی قونسلګرۍ په خپله فیسبوک پاڼه کړې ده. قونسلګرۍ ویلي چې له ډیرو هڅو وروسته یې د دغو پروازونو پیل ته زمینه برابره کړه. په دې اړه افغان جنرال کونسل مسعود احمد عزیزي د کامیر هوایی شرکت له رئیس تیمورشاه سره لیدلې دي. د قونسلګرۍ په اعلامیه کې زیاته شوې چې په دې لیدنه کې دواړو لوریو موافقه وکړه څو په اماراتو کې د ځینو وفات شو افغان مسافرو د جنازو انتقال ته لومړیتوب ورکړل شي. قونسلګری ژمنه کړې چې په دې برخه کې له افغانانو سره همکارۍ ته چمتو ده. د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې کابل ته د اکثرو نړیوالو پروازونو بهیر وځنډېد او لا هم پروازونه عادي شوي نه دي چې له امله یې خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي او زرګونه مسافر په افغانستان او بهر کې بند پاته دي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شلوریز نړیوال جام په درشل کې خپله دویمه تمرینی لوبه سبا د ویست انډیز په وړاندې ترسره کوي. افغانستان او ویست انډیز دواړو خپلې لومړنۍ تمرینی لوبې وبایللې. افغانستان پرون اوله تمرینی لوبه په سویلي افریقا باندې د 120 منډو په توپیر وبایلله. ویست انډیز هم پرون لومړنۍ تمرینی لوبه کې د 2 وکټو په توپیر د پاکستان په وړاندې ماته ومنله. د ویلو ده چې د تمرینی لوبو ګټل او بایلل د نړیوال شلوریز ریس جام په اصلي لوبو او نمرو هیڅ اغیز نه لري خو یوازې مرسته کوي چې د ټیم مشران تر ټولو تیار لوبغاړي اصلي لوبو کې ولوبوي. تر تمرینی لوبو وروسته به په نړیوال شلوریز جام کې د افغانستان لومړنۍ لوبه د اکتوبر په 15مه وي. دویمه یوه د اکتوبر په 9مه له پاکستان سره ده او نور درې ګروپي لوبې هم لري. د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل پرون د اروپای ټولنې د بهرنی چارو وزیرانو سره تر غونډې وروسته وویل چې له ایران سره ناسته نه ترسره کیږي. هغه ویلي ایران ته یې په ډاګه کړی چې ښه ده ژر د خبرو میز ته حاضر شي. له دې مخکې د ایران د بهرنی چارو وزارت ویان سعید خطیبزاده ویلي و چې د ایران د اټومي چارو مخکښ مرکچي علي باقری پنج شنبه له اروپایي ټولنې سره د خبرو لپاره بروکسل ته ځي. د ایران سره په 2015 کال کې د نړۍ لویو قدرتونو اټومي تړون لاسلیک کړ او په اساس یې باید ایران خپلې اټومي چارې او فعالیتونه محدود او سوله ییز کړي وای. خو د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ 2013 کال کې له دې تړونه ووت او پر ایران سخت بندیزونه ولګول. دې کار ایران وپاروه او ورځ تر بلې یې په اټومي تړون کې خپلې ژمنې ماتې کړې او په خطرناکه کچه یې د یورانیمو پخولو ته مخه کړه. او د روسیې د دویم لوی ښار سن پیټرزبورګ چارواکي وایي دغلته د کورونا وبا د مخنیوي لپاره بندیزونه سختوي. د دې بندیزونو له ډلې به یو دا وي چې که څوک له ګڼې ګوڼې ډکو مناسبتونو یا غونډو کې ګډون کوي باید روغتیایي اجازه لیک له ځان سره ولري. فرهنګي او ورزشي غونډو کې د ګډون دا محدودیت د نومبر له لومړۍ نیټې وروسته لګول کیږي او د سن پیټرزبورګ د مرستیال والي بوریس پیتروفسکي په خبره هغه وخت اجازه لیک ته اړتیا پیښیږي چې د ګډونوالو شمیر له څلوېښتو زیات شي. غونډو کې د ګډون دا اجازه هغو کسانو ته ورکول کیږي چې د کورونا ضد بشپړ واکسین یې ترلاسه کړی وي او یا یې هم د کورونا معاینه منفي ثابته شي. د بندیزونو دا خبره وروسته تر دې خپریږي چې روسیا کې یو ځل بیا په کورونا د اخته کیدونکو کسانو شمیر لوړې کچې ته رسېدلی دی. یوازې تیرو څلورویشتو ساعتونو کې نږدې 4500 کسان دغه هیواد کې په کورونا اخته شوي دي. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. که غواړئ چې دا خبرونه ولولئ زموږه ویبپاڼه کې موندلی شئ. د ویبپاڼې پته ده ازادي راډیو .com. که چیرته انټرنیټ کاروئ زموږ پر ویبپاڼې سربیره د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه کړئ او پر ټویټر مو هم فالو کولی شئ. مسکو نن او سبا د افغانستان په تړاو د یوې نړیوالې ناستې کوربه دی. دا د طالبانو له بیا واکمنېدو راوروسته د مسکو فارمټ لومړنۍ ناسته ده چې تمه کیږي د وروستیو تحولاتو په تړاو پکې بحث وشي. د امریکا د متحده ایالاتونو چارواکو ویلي چې له مسکو فارمټ سره لیوالتیا لري خو په نننۍ غونډه کې کوم استازی نه ورلیږي. تفصیل یې د صفی الله ستانکزي په راپور کې.
تمه ده د مسکو فارمټ په غونډه کې سبا د اکتوبر په 10 د چین، پاکستان او روسیې استازی له طالبانو سره خبرې وکړي. لدی مخکې د امریکا د استازي د ګډون خبره هم شوې وه، خو بیګا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نیت پرایس خبرې لاندې وویل چې امریکا د مسکو په غونډه کې ګډون نه کوي. پرایس زیاته کړه:
وی ویل نات پارټیسیپیټ ان د مسکو ټاکس.
موږ به د مسکو په خبرو کې ګډون ونه کړو. ترویکا جمع یو معاصر او رغنده فوروم دی. موږ په راتلونکي کې له دې فوروم سره د اړیکو د پاللو لیوالتیا لرو، خو اوس دې موقعیت کې نه یو چې دا اونۍ پکې ګډون وکړو. چین، پاکستان او روسیا به له طالبانو سره تر مخامخ ناستې مخکې نن د ورځې په اوږدو کې لومړنۍ غونډه هم دایره کړي، چیرته چې د راپورونو له مخې د افغانستان اوسنیو شرایطو ته په کتو د یو ګډ دریځ د موندلو لپاره هڅې کیږي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف په حواله روسي رسنیو دا پاسنۍ خبره خپره کړې. طالبانو تایید کړي چې د دوی د حکومت د رئیس الوزرا د مرستیال مولوی عبدالسلام حنفی په مشرۍ یو پلاوی د مسکو په ناسته کې برخه اخلي. مسکو فارمټ له 2018 کال راهیسې د افغانستان د مسایلو د حل لپاره جوړ شوی چې کوربتوب یې د روسیې په غاړه دی. د مسکو فارمټ غړي چې په پخوانیو غونډو کې په افغانستان کې د اسلامي امارات له بیا ژوندي کېدو سره مخالفت درلود، دا وار د افغانستان د ورغلي طالب پلاوی سره خبرو ته کینی. د افغانستان او روسیې اړوندو مسلو له شنونکي فاروق فردان مو په دې اړه پوښتنه وکړه چې طالبان به له مسکو فارمټ څغواړي. هغه داسې ځواب وایي:
طالبان په اسلامي امارات ټینګار کوي. ولی ولیدل شي چې د دوی دا ټینګار د نړیوالو له کوم خبرګون سره مخامخ کیږي؟ آیا طالبان حاضر دي چې لویه جرګه جوړه کړي او د راتلونکي نظام د څرنګوالي په هکله د خلکو سره خبرې وکړي؟ دا به هغه وخت روښانه شي.
ښاغلي فردا زیاته کړه چې طالبان د مشروعیت د ترلاسه کولو لپاره نړیوال سټیج ته ضرورت لري چې روسیا دا زمینه ورته برابره کړي. روسیه داسې وخت د مسکو فارمټ غونډه وربلل چې په افغانستان کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې له مخ په زیاتېدونکي ګواښ په اندېښنه کې ده. تر ټولو تازه د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال اولیګ سیرومولوتوف له تاس خبري اژانس سره پرون په یو مرکه کې ویلي چې داعش یا اسلامي دولت ډلې په اړه د روسیې اندېښنې په زیاتېدو دي، ځکه دا ډله د سیمې امنیت ته ګواښ پېښوي. اولیګ ویلي: که څه هم د سیمې د کنټرول په لحاظ داعش ډېر مخکې نه دی، خو د افغانستان په ډېرو ولایتونو کې داعش خراسان څانګې شبکې فعالې دي. د منځنۍ اسیا هیوادونه هم د طالبانو له بیا واکمنېدو راوروسته له افغانستان سره په پوله خپل عسکر تیارسۍ ته درولي. په همدې لړ کې تازه پرون د ډله ییز امنیت د تړون غړو تاجکستان، روسیې او ازبکستان له افغانستان سره په پوله کې پوځي تطبیقات پیل کړي. د جرمني خبري اژانس د روسیې په مشرۍ د ډله ییز امنیت د تړون د سرچینو په حواله خبر ورکړی چې د 4000 عسکرو په شمول دغه تمرینات به د شنبې تر ورځې دوام کوي. ویل شوی چې په دې تطبیقاتو کې د وسلوالو نښتو او له سرحدونو د خلکو د غیر قانوني اوښتنو په برخه کې سرتیرو ته زده کړې ورکول کیږي.
و موریدل چې مسکو به نن او سبا د افغانستان په اړه د یوې نړیوالې غونډې کوربه وي. د افغانستان روسیې اړوندو مسلو ځینې شنونکي په دې باور دي چې روسیه په نړیواله کچه د طالبانو لپاره د ملاتړ په جلب بوخته ده. شنونکي او ژورنالیست فاروق فردا په یوه مرکه کې له ازادي راډیو سره په دې تړاو خپل نظر شریک کړی. صفي الله ستانکزي له فاروق فردا سره مرکه کړې او په سر کې پوښتنه ترې کړې چې طالبان د څه په لټه کې دي او آیا مسکو ورته یو سم او مناسب آدرس دی؟
طالبان د اوس لپاره د رسمیت پیژندلو او د حکومت د مشروعیت د مسالې یا ستونزې د حلولو لپاره یا د حلولو په خاطر یو لړ مشکلاتو سره مخامخ دي. د دې لپاره طالبان بین المللي سټیج ته ضرورت لري. روسیه لومړنی هیواد دی چې د مسکو فارمات د غونډې په وسیله تاسو پوهیږئ چې طالبانو ته نړیوال سټیج ورکړ. د روسیې سیاست د افغانستان په حقله د کشدار مریض بڼه لري او دوه ګونی مخ یې غوره کړی دی، وایي یو څه او کوي بل څه. روسیه په اوسني حالاتو کې غواړي چې طالبان په مرکزی آسیا کې مداخله ونه کړي او طالبان هم دا خبره نه کوي، ولی روسیه د ځان لپاره یا له ځانه په اصطلاح بیره لري. طالبان له دې سره غواړي چې بین المللي سټیج ته لار پیدا کړي او خپلې خبرې ورسوي. دا د دوی په اهدافو کې یو بیلواله دی چې روسیه په کم اهدافو سره طالبان دې سټیج ته رابولي او طالبان له دې سټیج غواړي څه استفاده وکړي.
د موسکو فارمټ غړو مخکې ونډو کې ویلي چې د امارات احیا نه غواړي، اوس به یې دریځ سوي.
طالبان د موسکو فارمټ کې په اسلامي امارت ټینګار درلود او په هماغه غونډه کې ما د ښاغلي عباس ستانکزي نه وپوښتل چې په مذاکراتو کې خو انعطاف هم وي، آیا طالبان انعطاف ته حاضر دي؟ په هماغه وخت کې دا خبره خپره شوه چې ښاغلي ستانکزي وویل چې په اسلام کې انعطاف نشته. کله چې انعطاف نشته نو طالبان په اسلامي امارت ټینګار کوي، ولی ولیدل شي چې د دوی دا ټینګار د نړیوالو له کوم خبرګون سره مخامخ کیږي؟ آیا طالبان حاضر دي چې لویه جرګه جوړه کړي او د راتلونکي نظام د څرنګوالي په هکله له خلکو سره خبرې وکړي؟ دا به هغه وخت روخانه شي.
او روسیه له داعش اندېښنه لري که د طالبانو په ژمنو زړه تړي، فکر کوي سم کار کوي؟ طالبان د دې جوګه دي فکر کوي چې د روسیې اندېښنې ځواب کړي، خصوصا د داعش په وړاندې د مبارزې او د داعش د ماتولو په ارتباط؟
طالبان په هر حالت کې اوس حکومت ته راغلي دي. دوی د روسیې له غوښتنې پرته هم مجبور دي چې خپل حکومت یا د خپل حکومت د ټینګښت لپاره د هر مخالف سره وجنګیږي، که هغه داعش وي او یا د هغه د خراسان ګروپ. اما روسیه په هڅه کې ده چې د هغو مستو له کټۍ نه کوچ راټول کړي چې له 2014 کال نه پکې د امریکې سره شمړې وهلې دي. روسیه طالبانو ته له طالبانو نه زیات مرهونه ده، ځکه اوس روسیه تلاش کوي چې د طالبانو د په رسمیت پیژندلو په لړ کې د دی ګروپ ته یا د طالبانو حکومت ته د نړیوالو هیوادونو پام او توجه راواړوي. ولیدل شي چې په دې غونډه کې طالبان سوایی د طالبان مهمه خبره دا ده چې طالبان د لومړي ځل لپاره د خپل حکومت له نیولو څخه یو بین المللي سټیج ته راوځي، او عبدالسلام مولوي عبدالسلام حنفي چې پخوا هم سوزلي روسیې ته راغلی و ممکن په دې غونډه کې وینا وکړي، او د طالبانو ښکاره دریس په دې غونډه کې د نړیوالو په هکله ښکاره کړي.
شنونکی او ژورنالیست فاروق فردا و چې له ازادي راډیو سره د مسکو د غونډې په اړه خبرې کولې او ویلې مسکو په دې هڅه کې دی چې طالبانو ته نړیوال سټیج برابر کړي.
راپورونه، مرکې او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
ازادي راډیو ته غوږی اوریدونکو اوس هم ور رسیږي د ازادي راډیوي مجلې ته، خو تر دې مجلې مخکې راځي چې په نړیوال ورځپانو کې د افغانستان په اړه خبرې شوې مقاله او تبصرې درته خبرې کړو.
د لیمیل ورسپانې په افغانستان کې د طالبانو څخه د ملالۍ یوسفزۍ د هغې غوښتنې په اړه د فرانسې خبري اجانس هغه لیکنه خپره کړې چې ویلي دي نجونې باید ښوونځیو ته لاړې شي. په دې مقاله کې راغلي د نوبل جایزې ګټونکې ملالۍ یوسفزۍ چې یو وخت خپله پاکستاني طالبانو ښوونځي ته د تګ پر مهال په ډزو ټپي کړې وه، اوس په افغانستان کې لا طالبانو غواړي چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي. ورسپانه زیاتوي چې پوره دوې میاشتې وشوې چې طالبان پر افغانستان واکمن دي، خو لا هغه رئیس د بلخ، سمنګان او کندز پرته د افغانستان په تقریبا نورو ټولو ولایتونو کې د نجونو پر مخ ښوونځي بند دي. طالبانو ادعا کړې چې ښوونځیو ته د نجونو د بیرته ورتګ پر یوه طرز العمل کار کوي. ورسپانه همداراز وایي د بشر حقونو ځینو مدافعانو او د سولې د نوبل جایزې ګټونکې ملالۍ یوسفزۍ د یکشنبې په ورځ په یوه سرخلاص لیک کې له طالبانو غوښتي چې ښوونځیو او تحصیلي مرکزونو ته د نجونو پر ورتګ وضع شوي ممنوعیتونه لرې کړي. ملالۍ د اسلامي هیوادونو پر مشرانو هم غږ کړی چې طالبان دې پوه کړي چې دین ښوونځیو ته د نجونو د تګ مانع نه دی. یوریشیا ریویو خپرونې په افغانستان کې د حقانی ډلې د 48 کلن مشر سراج الدین حقانی په سیاسي ځواک لیکنه کړې. خپرونه لیکي په کابل کې د طالبانو تر واک ته رسیدو وروسته د حقانی ډلې دغه مشر ډیر د پام وړ سیاسي قدرت ترلاسه کړی دی. د یوریشیا ریویو د دغه مطلب د لیکونکي په باور سراج الدین حقانی نه یوازې د کورنیو چارو د وزیر په توګه د پولیسو د څانګې د مشر نقش لوبوي، بلکې هغه پر قضایي بنسټونو، په ولایتونو کې پر والیانو او پر سیمه ییزو قوماندانانو هم نفوذ او اغیز لري. خبرونه وړاندې زیاتوي علاوه پر دې چې په خپله سراج الدین حقانی د طالبانو په دغه دور کې خپله ډیر سیاسي ځواک ترلاسه کړی، بلکې د هغه د کورنۍ نږدې خپلوان لکه د هغه تره خلیل رحمان حقانی او د حقانی ډلې نور مشران لکه نجیب الله حقانی، عبدالحق وسیق او تاج میر جواد هم مختلفو وزارتونو ته معرفي شوي او پر مهمو موقفو ګمارل شوی دی. په مطلب کې دا هم ویل شوی چې 13 سپتمبر کې د طالبان لخوا په معرفي شوی وزیرانو کې لستنې د لوی پکتیا دي. په لیکنه کې دا هم ویل شوی چې په تیرو 2 لسیزو کې سراج الدین حقانی له پاکستان سره ښې اړیکې درلودې او د پاکستان د استخباراتو یا ISI لپاره یې د یو ځواکمن مټ رول لوباوه. خبرونه دا پوښتنه هم مطرح کوي چې د طالبانو لخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی بلا هم د پاکستان استخباراتو ته وفادار پاتې شي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انځور.
د ازادي رادیوي مجلې ترنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې به واوري چې افغان هنرمندان وایي حالاتو مجبور کړي چې یا کار پرېږدي یا خار.
حالات به د شوی چې سپر تر رسیدلې.
د نارویژي پښتو قاموس له لیکوال تاریخ بزګر سره مرکه لرو.
ما هڅه کړې چې داغه د اول ټولګي زده کوونکو نه تر دکترا د کچه پورې د دوی لپاره هڅې پکې.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته. هیله د ملتیا مو وکړئ. د افغانستان ډیری سیمې خپل ځانګړي سازونه لري. په بیلابیلو سیمو کې دا تنوع ښیي چې موسیقي په افغانستان کې اوږد تاریخي شالید لري. په تیرو 20 کلونو کې چې په افغانستان کې په موسیقي بندیز نه وو، هنرمندان هم مصروف وو. دوی به یا د خوښیو محفلونو ته تلل او یا به یې هم نوې سندرې بازار ته وړاندې کولې. خو اوس په افغانستان کې د طالبانو حاکمیت دی. هغه طالبان چې په خپل تیر 15 کاله حکومت کې موسیقي حرام بلله، د دوی په اوسنی حکومت کې به د افغاني موسیقي او هنرمندانو برخلیک څه وي؟ په دې اړه مو د راپور اوریدو ته رابولم.
محمد ابراهیم خواجه احراری 40 کاله کېږي چشپېلې غږوي او د مولانا تصوفي شیرونه وایي. خپل ویختې د مولانا پیژندنې او دغه د شیرونو پویلو کې سپین کړی دي. خدای اوس وایي نور ورته په افغانستان کې دا کار ستونزمن شوه تر کومه چې طالبان په دغه هیواد کې واکمن دي. احراری اوس د ترکیې قونی ښار ته کډوال شوی دی.
وایي دوی د دین او عرفان په نوم موسیقي کوي، له هرې بلې موسیقي بدتره. وایي په دین کې موسیقي جواز نه لري. اصلا له هیڅ ډول موسیقي په ځانګړي ډول عرفاني موسیقي سره موافق نه دي.
فون موسیقی نیه.
پر افغانستان د طالبانو په واکمنیدو سره د موسیقي هنر سخت ځپل شوی او یو ځل بیا دغه هیواد د نویمې لسیزې د دوهمې نیمایي په شان په یو بې سازه او بې آوازه هیواد بدل شوی دی. طالبانو تیر ځل د خپلې واکمنۍ پر مهال پر هر ډول موسیقي بندیز لګولی و. اوس سندرغاړي او موسیقاران په پټه ځینې د خوښیو محفلونو ته ځي او وایي له اقتصادي او امنیتي ستونزو سره هم مخ دي. سندرغاړی سیدالله وفا:
فعلا اوس په وخت کې په افغانستان کې د موسیقي کارونه بالکل په ټپه ولاړ دي. بعضې پروګرامونه داسې وي چې څوک ځي په پټه باندې، هم ډېر په ویره باندې ځي. نو د هنرمندانو بالکل حالات به داسې وای چې صفر ته را رسېدلی. اقتصادي مشکلات شته، امنیتي مشکلاتونه ډېر دي.
دا یوازې سندرغاړي او موسیقاران نه دي چې خپل مسلک ته شا کړي، بلکې د موسیقۍ د آلو جوړونکي هم له ورته یو برخلیک سره مخ دي. دا چا هغه څوک چې ربابونه یې جوړول، خو اوس یې دوکان تړلی دی او وایي تر هغه به تړلی وي تر کومه چې طالبان واکمن وي. دا چا هم د کډوالۍ لار غوره کړې، کومه چې د طالبانو د تیر ځل واکمنۍ پر مهال یې هم خپله کړې وه.
ما دکان وتړه او نور د موسیقۍ وسایل نه جوړوم، ځکه طالبان وایي موسیقي حرامه ده. زه هم وډار شوم او دکان مې وتړه. دا زما پلارنی کسب و، خو اوس دې شرایطو کې دا کار نشم کولی. تصمیم لرم له دې ځایه لاړ شم.
هڅه مو وکړه د سندرغاړو او موسیقارانو د فعالیت په اړه د طالبانو په مشرۍ د نوي حکومت نظر هم ولرو. خو د طالبانو د رسنیز ټیم غړي بلال کریمي له ژمنې سره سره چې معلومات به راټول او موږ سره به یې شریک کړي، د دې راپور تر خپرېدلو څه ونه ویل. دا مهال د افغانستان له ملي تلویزیون موسیقي نه خپرېږي. یو شمېر خصوصي تصویري او غږیزې رسنۍ هم ورته وضعیت لري، خو په یو شمېرو کې بیا کم خپرېږي. دغو خصوصي رسنیو ځینې خپله ځان سانسور کړی، خو یو شمېر یې چې په ولایتونو کې دي مسؤلینو او کارکوونکو یې مخکې ویلي سیمه ییزو چارواکو دا بندیز پرې لګولی دی. د افغانستان په پلازمېنه کابل او د دغه هیواد په هر ولایت کې په لسګونه سندرغاړي او موسیقاران میشت دي چې اوس د طالبانو په واکمنېدو سره د دوی په خبره ناچار یا کار بدل کړي یا خار.
وای که یوه ژبه دې زده وي یو انسان یې، که دوه دې زده وي دوه انسانه یې. مانا څومره ډېرې ژبې دي چې زده وي، د هومره ډېرو انسانانو کار کولای شي. په اوس وخت کې چې نړۍ د ګلوبلایزیشن یا نړیوالتوب لور ته روانه ده او ټکنالوژي ملتونه سره نږدې کړي، خلک هم هڅه کوي د تفاهم لپاره د یو او بل ژبه زده کړي. په داسې وخت کې قاموسونو ته ډېره اړتیا ده. په پښتو کې چې د قاموسونو تشه لا هم ډېره محسوسېږي، تازه افغان لیکوال طارق بزګر د نارویجی پښتو قاموس چاپ کړی. موږ د همدې قاموس په اړه ورسره خبرې کړي چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
بزګر صاحب، که په پیل کې د دې قاموس په اړه راته ووایي چې څنګه مو د دې قاموس کار پیل کړ؟
سلامونه او مننه. زه هغه وخت چې ناروې ته راغلم ډېر کلونه مخکې، تقریبا څلور دېرش کاله مخکې، هغه داسې وخت چې ډېر کم افغانان د ګوتو په شمېر افغانان دلته وو. د نورو ژبو خلک محدود یا ډېر کم وو، او قاموس په پښتو باندې خو سوال نه پیدا کېده چې پښتو قاموس دي په نورو ژبو باندې. نو بیا وروسته لږ وخت وروسته په فارسي یا ایراني ډکشنري راووته، ورپسې بیا په اردو باندې. خو د پښتو دغه نه وو. بیا په دغه وخت په تېرېدو سره د پښتنو شمېر زیاتېده او ډېرې ستونزو سره، لکه زه چې مخامخ شوی وم، داسې هر افغان چې راځي، هر پښتون چې راځي د بهرنیو وطن ته، د ستونزو سره مخامخ وي. نو زما د هغه وخت نه هم دا زړه کې ارمان و چې کله به چې مونږ یو داسې جامع پوره او بشپړ قاموس ولرو چې وکولی شو په اسانه د نارویجي ژبې په زده کړه کې یا د ټول نه کې د اوسېدو په اړه ترې کار واخلو. دا تقریبا اولس کاله مخکې ما دا کار شروع کړ، او دا هغه په مسلسل دوامدار ډول نه، خو بعضې وخت به کار به مې تیز و، بعضې وخت به وځنډېد. بیا د وروسته دوه درې کلونو کې مې په ډېر منظم ډول تقریبا هره ورځ کار کړ، تر څو بشپړ شو او چاپ ته آماده شو او چاپ شو.
په دې قاموس کې ډېر تمرکز په کومو برخو شوی؟ یعنی د کومو برخو کلمې شته پکې متفاوتې دي که نه؟ تاسې په برخو ویشل دا قاموس مثال په دې برخه کې د دې برخې د دې څنګه کلمې او لغات شته دی او په نورو کې د نورو
نه دا عمومي قاموس مخه ټول لغاتونه د الف ب په ترتیب باندې لیکل شوی البته نارویجی یا لاتینی او خاصه شوی چې دا مسلک کې د هر برخې د څنګه شن مختلفه اړخونه او برخې نشي دا غوی په مغه اړوند باندې لغاتونه ز پیدا کوم په تو واش تقریبا د ټولو مسلکونو لغاتونه دې کشته
څومره لغاتونه به وي په دې قاموس کې
او دلته ټول 50 لغاتونه دي تقریبا
بس کر صاحب کله چې تاسو دا قاموس جوړاوه یو مسله دا هم ده چې ځینې کلمې څو معناوې لري یعنې تاسو بیا چې کله دغه کلمې راټولولې پښتو ته مو ژباړلې ټولې معناوې مو ورسره لیکلې که یوه یا هغه چې ډېرې مهمې دي
ستاسو پوښتنه ډېره پر ځای ده دا یوه هم ستونزه وه او هم ډېر مهم کار دی په یو قاموس کې چې کله چې ما دا کار شروع کړ او بیا کار مې وه اندازه مختلال زه دې ته متوجه شوم کله چې ما یو لغت مانا غوښتله پیدا کړم هغه مثال یوه بعضې داسې لغتونه چې یوه معنا به وه د هغې نه به زیات نه وه داسې لغتونه مو چې یو لغت 40 مختلفې معناوې لرلې نو د هغې کې په اعتبار باندې ما کوښښ کو چې نور ډېر قاموسونه وکړم یا د ناروی د علوم اکاډمۍ ته کوم ځای کې چې د دوی د شبې کار کوي هغې ته ورشم د هغې نه استفاده وکړم داسې کار په دې قاموس کې شوی چې ما لیکلي یو لغت مې لیکلی مثال لیکلی دی یو دوه درې مقصد معناګانې د هغې یوه معنا یې دا ده دویمه یې دا ده درېمه ده څلورمه ده پنځمه ده او یا داسې هم کړي دي چې هغه لغت مثال کې یو لغت پنځه معناوې لري بېلې بېلې بېخي بېلې هغه هم بیا پنځه ده دغه لغت لیکلی د پنځه بېل معناګانو سره
ځینې کلمې کېدای شي داسې هم وي چې مثال که په نارویژي کې وي په پښتو کنوی یا په پښتو کې په نارویژي کې نوی کله چې لږه سه مهمو کلمو او لغاتونو سره مخ شوی اصل لغو سره بیا څه کړی
او دا څه دې په شی مثال ما غو د کتاب په مقدمه کې لیکلې اره زبه یو بل سره ډېر ته په لری واجب په یو څه کې بدای بل زبه بل څه کې زیات دی وستون سره مخامخ شم مثال د مثال په ډول وایم د کبانو نمونه مونږ وایو کبې مای ولې ناروې کې دا 500 کبان 500 ډوله 500 نمونه لري نو ما به دلته هڅه کړې چې اوس خو موږ په خپله ژبه کې دې ته نه لرو دغه نمونه هر کب ته نو ما بیا کوشش کړی چې د هر کب عکس هغه چې مختلف دي راواخلم او دغه عکسونه د کتاب په آخر کې راغلي تر څو وکولی شم لوستونکي وکولی شي په اسانه د ټیک یا د لغت په معنا باندې پوه شي چې مقصد څه شی ده
له دې قاموس څخه هر څوک استفاده کولی شي مثال هغه که مبتدی زده کوونکی هم د نارویژي ژبې وی یا پوهنتون کې زده کړې کوي
دا قاموس د ټولو لپاره د مقصد هغه د کتي طبقې نه نیولې کتي کټ نه نیولې تر لوړې پورې ځکه کله چې په قاموس کې 50 لغاتونه زخیات دي په یو قاموس کې راغونډ کړي نو دا بختیر دی ما هڅه کړې چې دا هغه د اول ټولګي زده کوونکو نه تر دکترا د کچې پورې د دوی لپاره څه پکې تر ډېره حد پورې داسې بنوم چې سل په سلو کې دا تر لپاره څه خو تر ډېره حد
بس کر صاحب نن سبا چې قاموسونه دي هغه تر ډیره مثال په موبایل کې شته دي په کمپیوټر کې شته دي که څوک وغواړي چې د یوې کلمې معنا پیدا کړي دستي خپل موبایل ته ورځي یا کمپیوټر خلاصه بیا هلته ګوري یعنې هغه قاموسونه چې په کتاب کې دي هغه ډیر نه کارول کیږي ستاسو د قاموس یوازې په کتابي بڼه چاپ شوی که نه نیت هم شته چې مثال یو اپلیکیشن هم ترې جوړ شي چې بیا آنلاین استفاده هم ترې وشي یا په موبایل کې یا کمپیوټر
تر اوسه خو دا د پښتو نارویژي پښتو قاموس یوازې د کتاب په بڼه ده او راتلونکي بیا ګورو چې څه کېږي ولې ډېر ځله که موږ متوجه شو کله چې موږ غواړو د لږ پرمختللي یا مهم لغاتونه وګورو په ګوګل کې د انټرنټ د لارې په مشکلې معنا پیدا کوو ډېر ځل داسې پېښېږي چې هغه معنا غلطېږي بدلوي ځکه یو شی چې ما د دې کتاب په وخت کې هڅه کړې وکړم چې څنګه د ډېر ځله خپل هدف ته نه یم رسېدلی یعنې صحیح معنا مې نه ده پیدا کړې چې ما بیا وروسته نور سرچ کړې په نورو قاموسونو کې ډکشنریو کې یا د نورو علمي پاڼو کې هلته بیا معنا بل څه وه نو خپله د پښتو نارویژي پښتو ډکشنري د پاره تر اوسه داسې پلان نه شته خو راتلونکي کې به ګورو چې څه کېږي چې موږ بل اپلیکیشن که وکولی شي دې ته جوړ کړو نو هغه به لاښه شي
50,000 کلمې په دې قاموس کې شته دي اراده لرئ چې مثال دویم ټوک ته د کتاب چاپ شي یا همدغه کتاب وروسته بیا اپډیټ کړئ ځینې مسایل ور زیات کړئ که نه همدا به ستاسو اخري کار وي د دې قاموس
تاسو ډېره ښه پوښتنه وکړه ما د کتاب مقدمه کې د قانون مقدمه کې راغلی چې دا مې ارمان او وشو خو دا بشپړ نه دی، د لپاره نور کارم پکار دی او دا چې پلان مې دی چې کوو کول شم دا همدا قاموس 15,000 لغاتونو ته پورته کړو، بیا ونو بیخي بشپړ او مکمل قاموس شي. نو دا به راتلونکي کې انشاءالله امید کوم چې څو کاله وروسته که ژوند وي نو په بشپړ ډول به دویمه بڼه چاپ شي.
بزګر صاحب، تاسو خپله نارویژي ژبه زده کړې ده او هلته مو ډېر وخت تیر کړی، یعنی که یو څوک غواړي نارویژي ژبه زده کړي په څومره وخت کې زده کولی شي او دغه قاموس څومره ست ورسره کولی شي؟
نارویژي یوه پردې ژبه ده، د افغان لپاره، د پښتنو لپاره یوه پردې ژبه ده او طبعا دا زموږ د ژبې سره یا د نورو ژبو سره ډېر فرق لري، د ګرامر په لحاظ باندې او د لغتونو او نور. نو د ژبې زده کول هغه د هر زده کوونکي د استعداد پورې ده چې هغه څومره ذوق لري، څومره علاقه لري، څومره ذهین دی، څومره نه دی، څومره کوشش کوي. دا څه شته چې شپږ میاشت نه تر یو کال پورې او بعضې داسې دي چې دوه درې څلور کال ته ضرورت لري چې په ښه شکل باندې زده کړي، ولې دا قاموس د هر یو سره پاره مرحله کې چې مرسته کوي. مقصد دوی هر ډول لغت کوو، دوی د معنا په لټه کې چې نو کولی شي په دې قاموس کې په اسانه پیدا کړي.
پښتو نارویژي قاموس چې اوس چاپ شوی په افغانستان کې هم پیدا کېږي، یعنی لوستونکي کولی شي ترلاسه کړي په اسانه؟ که وغواړي چې ترلاسه کړي نو ځای او لاره یې کومه ده؟
نارویژي پښتو قاموس خو چې څنګه د نوم نه پیدا دی، دا د ناروی دپاره دی، یا د ناروی د افغانانو تر ډېره حده د سویډن او ډنمارک د افغانانو دپاره هم ګټور دی، ځکه دا ژبې ډېرې سره نږدې دي او ورته ژبې دي. په افغانستان کې تر اوسه به فکر نه کوم کتاب پیدا شي، که په ناروی کې چاپ شوی که چا غوښتي زموږ ادرسونه شته، د دعوت رسنی مرکز نه کولی شي چې ترلاسه کړي او دنیا کې پات ګوټ کړي په افغانستان کې کول شي.
ډېره زیاته مننه بزګر صاحب.
مننه تاسو.
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ صفه 12.9 او اف ام 100.5.
کې دې شي د ډیرو لپاره اوس هم دا پښتنه وي چې ادبیات ولې مهم دي او ولې باید ولولو. دا پښتنه معمولا هغه کسان هم مطرح کوي چې یا خو ادبیات نه وی لوستي، یا هم ادبیاتو ته په کمه سترګه ګوري او فکر کوي چې د ادبیاتو د لوستلو پر ځای باید انسانان په نورو علمي برخو کې مطالعه او لیکل وکړي. خو له دې ټولو خبرو سره بیا هم ادبیات ژوند کوي. لیکوال استاد نجیب منلی ادبیات د انسان هنداره بولي، چې په دې هنداره کې د ژوند په اړه د نورو تجربې کتل کېدای شي.
ادبیات ولې مهم دی او ولې باید خلک ادبیات ولولي؟ د پښتنو ته که جواب ورکول غواړو، بهتره به وي چې یو مثال واخلو یا یو بل پښتنه د دې په ځای مطرح کړو. ولې لازمه ده چې مونږ په هنداره کې خپل ځان وګورو؟ علت دا ده چې مونږ د نورو سره په راکړه ورکړه کې او په راشه درشه کې باید یو تصویر وړاندې کړو. دغه تصویر باید هغومره ښه وي چې مونږ د ځان په باره کې فکر کوو. نو د دې لپاره چې مونږ خپل ځان وکتلی شو، مخامخ ځان ته نشو کتلی، باید په هنداره کې ورته وګورو. ژوند هم همدغسې یو څه دي چې که چیرې مونږ غواړو چې په خپل ژوند پوه شو، غواړو چې خپل ژوند نورو ته ور وپیژنو یا د خپل ژوند په باره کې فکر وکړو، باید ورته وګورو. مګر مونږ ژوند کوو، ژوند ته کتلی نشو. د دې لپاره چې ژوند ته وګورو، باید چې یوه هنداره ورته پیدا کړو او دغه هنداره ادبیات دي. نو ادبیات د یو بل کس نظر دی د ژوند په باره کې، زما د ژوند په باره کې. او کله چې زه ادبیات لولم، زه په حقیقت کې په خپل ژوند باندې فکر کولو ته آماده کیږم او د خپل ژوند په د بدلولو کوشش کولی شم، د بدلولو لپاره کار کولی شم. نو په دې خاطر ادبیات د بشریت په ژوند کې یو ډیر مهم عنصر دی او د زرګونو کال راهیسې خلکو ادبیات تولید کړي دي، ادبیات یې لوستي دي، ادبیاتو سره یې مینه کړې ده او ادبیات یې پاللي دي.
لیکوال ډاکټر محیب الله زغم ادبیات د تفریح وسیله بولي، خو هغه ګټوره تفریح چې انسان نوي څه ترې زده کولی شي.
هر انسان د دې لپاره چې د ژوند د ورځنیو چارو ستومانوونکو چارو نه یو څه ذهن بلې خواته کې، باید یو ذوق ولري. او که دا ذوق د ادبیاتو سره وي، د ادبیاتو لوستل وي، د ادبیاتو شوقي وي، نو د ژوند له ستومانوونکو شیبو څخه فارغېږي. ادبیات هنر دی او ټول هنرونه د دې لپاره دي چې د انسان د خوند اخیستلو ذوق خړوب کړي. نو د ادبیاتو لومړی وظیفه دا ده چې زموږ ذوق ارزا کړي او خوان تراکی بل خبر داده چې انسان طبیعتا کنجکاو دی، انسان غواړي چې د نورو له تجربو سره شریک شي، د نورو په ژوند او په کیسو خبر شي. نو ادبیات دغه کار کوي، د نورو تجربه ورته بیانوي او د نورو کیسې ورته کوي. دا نو د ګټې خبره ده، همداسې چې هر خوان بې ګټې نه وي، ادبیات هم خپلې ګټې لري. ادبیاتو تر ټولو لویه ګټه دا ده چې د انسان تخیل پالي، تخیل روزي، تخیل ته وده ورکوي. تخیل څه په درد لګېږي؟ تخیل په دې درد لګېږي چې موږ د نورو فکر ولولو، د نورو په زړه خبر شو او د نورو درد، غم، خوښي او نور عواطف درک کړو. نو کله چې انسان د نورو درد او رنځ درک کوي، د نورو خوشحالي درک کوي، له نورو سره عاطفي رابطه پیدا کوي او خواخوږي ورسره پیدا کوي، دا کار چې وشو نو په ټولنه کې انسانیت او مهذب او مدني ژوند غوړیږي. او د ادبیاتو بله ګټه دا ده چې د انسان پوهه ورسره زیاتیږي. هر ادبي اثر چې ولولو، چې ادبي اثر وي، خامخا څه نا څه ورنه زده کوو، یا یوه تجربه ورنه زده کوو، یا د لید ساحه مو پراخیږي، د نورو په باره کې معلومات حاصلوو. او له بلې خوا د لیک لوست په زده کولو کې ډېره مهمه وسیله ده، په دې چې ادبیات خواندور مطالب راته راکوي او هر شی چې خوند ولري موږ یې په شوق لولو، ورسره ستومانه کیږو. نه نو چې لولو یې دلته د ژبې او د ادبیاتو مختلف اړخونه زده کوو، د لیکلو سمه طریقه زده کوو، د جملو سم جوړښت زده کوو، د کلمو زیرمه مو په مغزو کې زیاتیږي، او همدارنګه د ژبې هغه ښکلایز اړخ چې دی، تشبیهګانې، استعارې، سمبولونه، دغه شان چې دي دا زده کوو ورنه او په خوند یې پوهیږو. زما یادیږي چې یو وخت کې استاد پسرلی د خدای وبخښي هغه کیسه کوله چې د دوی په کلي کې چې د دوی هغه بزګران وو، ټول نالوستي وو، او استاد ورته ملي هنداره وړې وه. وای چې کال ته چې ولاړو ګورو چې اکثرو بزګرانو لیک لوست په همدې کتاب زده کړی، ځکه چې کیسې یې خوږې وې. همدومره چا ورته ښودلي چې دا داسې یو څو صفحې چې ورسره ویلي دي، نور نو قرار قرار خپله یې لوستل زده کړي دي. نو که چیرې خصوصا ماشومانو ته چې نوي مکتب ته ځي، که دوی ته کلی په زړه پورې کیسې ورکړو، دوی به یې په شوق لولي او لیک لوست به یې ښه زده شي.
لیکوال استاد محمد انور وفا سمندر ادبیات هر څه بولی او وایي چې انسان نشي کولای له ادبیاتو لرې ژوند وکړي.
ادبیات یعنی هر څه. البته دا زما خبره نه ده، د نړۍ مشهور وتلي ادیب او فیلسوف او روانپوه ژان پل سارتر دا خبره کړې او پورې تړلې ګڼل کېږي چې ویلي و ادبیات یعنی هر څه. نو ادبیات د نوي څه راوړل دي. د انسان سرنوشت دا ده چې نوي څه په هغه څه چې مخکې موجود و ورزیاب کاندي. موږ که چېرته نوي څه لرو نو هغه به دباندې راباسو. او ادبیات هم اصلا په همدې مفهوم دي چې ادبیات یعنی نوي څه. که نوي څه نه وي نو بیا ادبیات نه دي، بیا نو د تیرو په خبرو، په ویناو او په پنځونو باندې خوند وهل دي. او دا بیا هغه د کلام په ډګر کې اخلاقي حضور باندې کرښې راکښل دي. نو ادبیات یعنی نوي څه. د وګړي سرنوشت دا ده چې د حقیقت تازه کشف وکړي. له یو پلوه وګړي بیا هماغه د فیل په اړه د مولانا تمثیل ته ورګرځي چې ټول د فیل په کشف لګیا دي. فیل یعنی د حقیقت استعاره ده. څوک یو اړخ ویني، څوک یې بل اړخ ویني، او هر یو بیلابیل لیدلي اړخونه د حقیقت غږوي. په دې توګه هم ټول روا دي او هم ټول متفاوت. د بشر ستونزه دا ده چې خپل تفاوت ته حق ورکوي، د بل تفاوت باندې چاړه راخلي. ځکه نو جنگ د بشر ژوند ته داخل شوی ده. که بشر په دې روغه او په دې دریز ودرېږي چې موږ ټول وګړي د حقیقت د کشف بیلابیل ظرفیتونه یاستو هر یو حقیقت ښه کوو خو د حقیقت هغه اړخ ښه کوو چې زموږ آګاهي کولی شي هغه تجربه کړو. نو بیا فکر کوم چې جنګ به بیرته د بشر له ژونده دباندې شي. نو د موږ سرنوشت دا ده چې د حقیقت تازه تازه اړخونه دباندې راوباسو او د دې لپاره د ادبیاتو کړکۍ راوتلې ده. ادبیات د ما په نظر انسان نشي کولی له ادبیاتو نه دباندې واوسي، له ادبیاتو نه لرې واوسي، له ادبیاتو نه جلا واوسي. ښه، دې کې هم شک نشته چې ټول انسانان لیکوالان نه دي، ټول شعر نه وایي، ټول پنځ نه کوي. ولې؟ دا په دې مفهوم نه ده هغه څوک چې لیکلی کلام نه لري، لیکلی شعر نه لري، یا نقاشي نه لري، یا د هنر په نورو ډګرونو کې لاسته راوړنې سب چوی بانه نشته، گوه دوی لحقیقت خبردی دی یا دی حقیقت دی تجربه لستر کشت نه دوی بیبرخی دی. دست نه ده طول پا دقیق تجربه که گردون لری ولی هر یو پا بلا بل ظرفیت سره. نو ادبیات دی دل پاره یو فوق‌العاده فرصت ده که انسان وکولیشی خپل فردی تجربه تا شکل ورکا آغا وپنزوی آغا تا دی لیک شکل ورکا او آغا لنور سر شریکا پدی توگه با دا چه دی حقیقت قلم راو یا دی حقیقت زمان دی حال پا زمان آوری او حقیقت بر تل تازه تل نوی او تل کامل موجود بی او موگه با همیشه لحقیقت سر بیوالی کیو.
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ صفه 12.9 او اف ام 3.15.
شفیولا شباب هغه ځوان هنرمند دی چې وړې ویډیوي ډرامې جوړوي او بیا یې په ټولنیزو شبکو کې خپروي. دی په ټولنیزو مسایلو طنزیه او تنقیدي ویډیوګانې جوړوي چې ډېر مینهوالې هم پیدا کړي. له شفیولا شباب سره مو مرکه کړې چې په پیل کې د نوموړي د ډرامې یوه لنډه برخه هم در اورو.
چټی اخته د تایب سمندر جنگ دوړو سره ویل تا په خوې سره ګولې دي سر دي خوکس. نو وی بخه کنه سوال زاری د کوي ولی نه بخي
د ما ژوند له سی وی په خلک بسوي
ته کوم دوله ولی خپه
ولا یار زیت نو کوز دا کړې د مار په را سره نه تاس ای اګی مل پراله موري دي په پخې کوم.
چټی اخته ولی وریز ما په خو کنه وریز سکه
مغز کار کوي خلک بسوي
ولا سندای مرد درې ملي پرنن چاور په لاکار کړې و چې سلوختي در په اثر نستا
چی شي اته مزغ کار کوي صرف د سرنی خیراتونه سکه چې به ورپسې کې
خلک بس وای
ته خیرات خلک لپاره کې کې ثواب لپاره کې
ثواب نه پاره
ثواب لپاره چې کې جمعه تلار سه دوه رکعات نه پور پسې وکا
دا خلک بس وای
دا خلک بس وای
دا خلک بس وای
دا خلک بس وای
خلک دی وای خلق دی وای کنه سیار سو وای وای بکنه خلق کتی کلار کنی تس ناس خلق دالیونی سو نو خبرم دسی کولا تی دسی ندی کول پکار
څنګه راغلی تمثیل ته یعنی کومه انګیزه باعث شوه چې ته راشي تمثیل دی وکړې؟
شوق مې ډېر زیات ورسره، ما د عکسونو سره هم ډېر زیات شوق وم. بیاو ما کامره یادنه واخیستله دغه عکسو لپاره، عکسونه مې بیا اخیستل. بیا ما سره یو زوړ مایک پروت په کور کې، هغه مې هم سره واخیست. سټین خو د کامرې راسره نه و، په خښتو مې ځان ته کامره کېښوده. مترسته خس یو ویډیو جوړه کړه چې څنګه خوان کوي پیش وي. کامره مې ځان ته په خښتو کېښوده، مخامخ خو ته ودرېدم، موبایل مې جب نه راوباسه، بس غوږ ته مې ونیو. ملالو پلانکی داسې دواسې داسې خبرې مې یو د شیطانات ویډیو مې جوړه کړه، لکه دوه کسان چې یو شیطان یې په لانجه یې سره اړی کنه، لکه یو عبرتي ویډیو مې جوړه کړه. آخر کې مې ورته وګوره دا ولاکه ښه کاري داسې کار نه ده کول پکار. هغه ویډیو ما فیسبوک ته ورکړه، نو خلکو ډېره خوښه کړه، ډېر تشویق یې کړم. پوه شوې؟ بس ما نوره مینه سره زیاته شوه، بله مې جوړه کړه، بله مې جوړه کړه. اوس بس دغه حد ته رسېدلی. نو
د یوې ویډیو تمثیل دې که راته وکړې چې یعنې ستا خپله هم هغه تمثیل ډېر خوښېږي، هغه کیسه یې
ته ودرېږه. دا ځونډۍ ګل هم سعودي ته لګلی ده، دوه میاشتې وشو زه پیسې راونه لګلې. الو زنڈی کو نہ سنگ خی جوڑے خیر پیسے نہ سر راولا شرم دا نور پیسے راولا گلے پیسے راولا گا چیشی تلاڑے سکران والا پیسے راولا گا کنا والے چیشی در بنے سے بھی راجے رانا سے پیسے وغیرہ پیسے تربرو نہ سر سیالی و کسیالی
ویڈیو گانے جوڑا وے کسا چنگ ورتا پیدا کوے یعنی خپل ورتا لکھ کے کنا نور کسی راخلی آغا تمثیل کوے
ویڈیو گانے اکثر دیما تسی سی آغا زب دی خپل استر گووی نم اکثر دیما ویڈیو گان دا کلیوالی رنگ لری غیبت شیطانیت دروغ جس چیش ہو گرم پا خپل ذہن تسی ما یو ویڈیو خواہ خانا سی کرما تا اکثر دیر خلق آغیر لگی او تو کراو لگی او غیر آو لگی سی پی دی ویڈیو جو رکا ما واسی دی ما سی چیش خواہ خانی یا منی زب ویڈیو جو رونا سی مطلب یا پیغام پا کنی یا زب نجو رونا سی کم ویڈیو ما خپل خواہ خسی پا خپل سوچ پی کرمانی جو رون
دیر زوانان استا پتیر دا تمثیل استعداد لری پا مجلسونو کی دا ملگرو پا منز کی پا کور کی تمثیل کبھی خو بیا دغه جرأت نه کوي چې دوی دراشي ویډیو دی وکی یا یو کار دی وکی چې د دوی هنر خلکو ته ښکار شي
بالکل او نیک ډیر خلک دسی آیا بر تخکاری ما تخپل په دې ډیر مشکل جوړ شي کور کې دا ویډیو غانې چې کله خلک مشهور سوما ما ته کورنۍ له خوا غل خوا مشکل جوړ سوما پری خو دې ویډیو غانې لار ته مې هر سړی وایي شو زوی دی وګوره دا کار خو مو پلار نیک نه د کړې دا ویډیو غانې جوړې دسی آیا بر تخکاری نو باید ونه سی ګوره دې مونږ د خلک سړي کنه پر دې سریالونه ګوري مثال خبر خبر عملی کی سمخار سمر خبر پیغام دغه ځان منی عملی کې دوه اتیا لکه کې یو لک کسان کوي به
تاسو په اکثر ویډیو غانو کې ماشومان هم دي دا ماشومان څوک دي در سره او خپل دي روزلي
ماشومان می خپل کورنۍ ماشومان دي او خپل می روزلي ماشومان ته ما به شي سوچ نو چې زه به ماشومان د کاول ته ما خبره وکړې ما ځان ته ویډیو غانې جوړول خپل می ځان د کیمرا یې کیوه ویډیو ما کولی دوه درې ویډیو غانې ما دغه څه وکړې سلوره به ویډیو کې ما سوچ راغی دیو بل کثرت ضرورت دوم کاش ډیر ضروری په کارو مال اوس څنګه کې دي کې یو دنه ماشوم روانې تر زوی میو په خپل کور کې را سره ده مر په سره وای ما تل تر سره په شو ما تکین ځان سره می څنګه تکین ما د خبرې بو کې دا ویډیو خو شغه ویډیو می وکړه په فیسبوک ته غبي خبر په ځخ خلکو خو خبر بیا نه دی هغه ځان سره په ویډیو غانې کې اوس د ماشومان اوس ته د ماشومان هم را سره یو اوس مونږ هم
دا کار چې تای کوي څه ګټه درسوالې ده یعنی نن سبا خلک چې ویډیو گانې جوړوي پاغو ګټه کوي تا ته څه ګټه رسېدلې کنه
ګټه خو دا ګټه رسېدلې ته شکر الحمد چیرته دا خو عزت او قدر هم کیږي په درنده سترګو خلک راته ګوري چې چیرته دا دغه نه بل ګټه ګټه چیرته ده یو د یوټیوب پاغو ورکې د اقتصادي ګټه ستې ده نو هغه یوټیوب نه پیسې وراتلې ده چې د میاشتې او نور خو داسې خاص ګټې ماټې نهشته شوقي کار کوم شوق مې نه
مخکې له مرکې دې یوه خبره وکړه چې اکثره کیسې ته مثال له مجلسونو را اخلي د سپین ږیرو له کیسو یې را اخلي چې هغوی څه وایي په ویډیوګانو کې مو هم ډېره هڅه کړې ده چې دا د ټولنې نیمګړتیاوې نقد کړی یعنی ډېر تمرکز په همدې کوئ که فکر کوئ نه نور مسایل هم شته دي چې په هغو باید کار وکړئ
ډېر کوشش وی مونږ دا اول د ټولنې دغه ده رواجونه دي بد رواجونه دي ګوره یو ویډیو ما جوړه کړې وه د یو هلک پلار وفات شوی ده ورور وفات شوی ده خپل خپلوان وفات شوی ده یغه سره مثال خبرې روپۍ نشته پیسې نه لري اوس یغه ته دا ضروري دي چې به ورپسې خیرات کوي خامخا به ورپسې خیرات کوي نو یغه غریب سره خو مثال خبرې روپۍ نشته دوه ورپسې وکه څه خیرات خو ضروري نه ده اوس هغه به د چا روپۍ هم راخلي اوس یو ویډیو ما جوړه کړې هغه خپای زه ورسم ولې خپای وای وله نن مې د ورور یا پلار یا د هغه د سلویختي ده یا درېیمه ده اوس پیسې سره سره نهسته چې خیرات به وکړم چانه به راکار کړم چې زه دا خیرات وکړم وروره ما تاته خو دا ضروري نه دي چې ته خامخا خیرات ورپسې وکړه تا سره نورو کیسې هم شته خو هم ډېرې چې دي دا رواجونه ډېر راغلي مونږ کوشش هم دا یې چې ټولنې د رواجونه لږ سره برابر راغې
اصلاح شي
ټولنه اصلاح شي لکه غیبت مثال خبر وس زمون مو یو مجلس ناسی خام خدی بیو دیو بیچاره غیبت بکره شروع کی لکه نور د سی خصام خبر سره وکي نور وکي دا ودونو کی زین رواج نه ای دا خیراتونو کی زین رواج نه ای تا پکته دی په ویډیو گاډ کې ست خلک ګوري نه خبرته معلوم دي نو
که تاته د دې موقع برابر شي یا تر دې ښه امکانات درکړل شي نو فکر کوئ دا به تر دې ډېرې ښې ویډیوګانې تولید نه کوي یا د اقل تاسې خپله دا هڅه کړې ده چې مثال د کار دغه ډول مو بدل کړئ یو څه باکیفیته وي کمره ویډیو ثبت یې که نه کیسې ټول داسې وي چې هغه په یو لوړ معیار وي ځکه تاسې له یو ځایه را پیل کړی او د شوق کار مو کم امکانات وو اوس ضرورت دی خلک په لوړ کیفیت یو شی درنه غواړي د دې امکانات که درته برابر سی یا تاسو خپل د هڅه کړی ده چې باید په لوړ کیفیت کار وکړي
دې پسې ما ډېر هڅه کړې ده چې په لوړ کیفیت کار وکړو زه سیزه سپا خبره کوم دا ما سره چې اوس کومه کیمره ده دا چې زه ما نیمې روپۍ خپلې ټولې کړې نیمې مې د چا کارس کړې ما دا کامره ځان ته واخیستله ښه کیمرې دا نیمې روپۍ ما چا نه کرس کړې دي دا یو کیمره ما ځان ته واخیستله یو ماما مې ده په جرمني کې د مایک او د ډېرو اول به ما ویډیوګانو غږ ډېر خراب و یا غره ته څه پیسې راولګلې لکه زه خو دا کوشش کوم پوهشو اول ما وجه دا یوټیوب چینل نه که پیسې راته راغلې ښه کامره ځان ته اخلم ښه کیفیت به ښه سي خو دا خو به لا ښایي ډېره به ښایي سي مونږ مثال خبر کامرې او د هغه سیستم برابر سي خو بیا دا ښایي بس اوس په دغه باندې م کار شروع کړی هغه اول نه م شي اخیستي په دې بس شروع نه
تمثیل دې چېرته زده کړ چا در وښود که نه خپله دغه استعداد یې درلود او راغلې کار دې پیل کړ
هېچ هم نه ده راښودلې زه چې ویډیو کوم زه ځان کې داسې نه راولم چې زه تمثیل کوم زه داسې وایم لکه دغه مجلس کې چې دغسې ناست یم پوه شوې دا ما خپل هم دغه ټیپ دی
اوس که یو لنډ تمثیل بلم راته وکړي داسې جالب تمثیل
د یو بخیل ویډیو تمثیل د خلک یې ډېر زیات خوښوي ده ما دغه لپس هم خلک ډېر کې خوښوي که نه چی شي غونچه ګل ته هم خدای موټر ورکړه اپازه یې ولاکې موټر ته څه وي هغه ته هم خدای موټر ورکوي مونږ ته خه خدای ولې موټر نه راکوي شي هغه ته خدای موټر ورکوو توبه توبه
ستا له تجربو نور ځوانان څه استفاده کولی شي یعنی دوی باید څه وکړي هم هغه هنر چې لري د هغه هنر د غوړېدو لپاره او هم دا د دې لپاره چې د دوی لپاره یو کاروبار شي
را دې سي ځوانان ته خو په کار دي چې وړتیا یې څوک لري که نه هسې یو نیم خو وي هسې چې چا خبر په ځان رشخان ویل دي هغه خو نه خو چې چا کې وړتیا یې کولی شي هغه دې بالکل دې راشي ورته ما ته ډېر کسان وایي ما ویډیو کې سره واخله ما ویډیو کې سره واخله زه ګورم چې چا کې وړتیا ګورم ما یو الګ د ځان سره مې راخیستې څو ویډیوګانې کې د ما سره نوې ویډیوګانې کې ما نه په عمر هم غټ ده اجمل نوم یې د اجمل ما څو ویډیوګانې کې ځان سره واخیست هغه د اوسې ځان ته خپل وینس پیج ځان ته خلاص کړې لکه ما راوست دې ته چا کې وړتیا یې زیم راولم په کار دي کولی سي وړتیا یې کېولې نه دا خو یو چاته به سبق هم کې هغه کېږي داسې پالتو ویډیوګانې نه شي مطلب ویډیو داسې شي یو چاته خو اصلاح یو سبق کې ورسېږي لکه ډېر سوچ فکر ورته پکار داسې خو نه داسې یو خندول دي خندا خو پوه شو هغه یو نیم کلي کې یو لیوانای پوه شي ټوکې شروع کړې ګاډې وړې خبرې کوي یا نور خلک هم ورته خاندي دا خو داسې خو نه ده یو خندول ته خو یو ټولنې ته یو سبق یو څه شي اصلاح مسیج خو ته ورکې یو پیغام خو ورته ورکې که نه داسې خو نه داسې یو خندول دي
ترنو اوریدونکو د ازادي راډیو مجلې د پای په شیبو کې د مشهور شاعر حسینه ګل تنها یو شعر در اورو په دې شعر سره د دیونې د مجلې ورستۍ پاڼه هم اوړي تر بیا ښه وخت ولرئ
تخفل تکازو پمانا نہ رسیکو مونگ تخفل وجود مفہوم ہم چرے ان شروع مونگ تخفل اظہار نر جانا نہ کل رازی مونگ تبغت و زمانی سیالی کولی نشو مونگ تخفل قسمت بہر فیصلے کی نیو مونگ تخفل الفت بخولی زمانہ کی نیو مونگ تخفل مینی سر تمدام پخو کی سسو مونگ تخفل مونږ د خپل آواز په هر زور اوره مړی د خاموشۍ چاړه راخلی د سویلې نشو مونږ په خپل قلم د خپل ځواني مرسی تل لیکلی مونږ د خپل وجود همه پسرلی د پیغلتوب او د ځوانۍ د سره لوخړه کړي دي ایره ایره یو مونږ درور پوړان دي کله د پلار په مخ کې مونږ د ادم د هر یو زی پوړان دي مدام د خپل حوصلو پسلو لاس وهلې د خپل وجود خپل هستینه مو انکار کړی دی خدا انکار اخر تر کومه پوري اخر تر سو بداسي مونږ د حالاتو مخ کې سر ټیټو راځي چې او خواندو خبرې وکړو راځي چې خپل جذبې او پیژنو راځي چې خپل وجود تر غاړې باسو راځي چې خپل مرور شوي سپرلی بیا راولو راځي چې مړې حوصلې بیا ژوندې کړو راځي چې خپل تقدیر ته خپل غږ کړو چرته خو یو فیصله خپله وکړو راځي چې خپلې اوښکې اوچې کړو مرۍ تازه کړو یو ځل چې بیا ملاله وکړي ټپا راځي چې بیا سندرې ووایو د ژوند سندرې هغه زما ورکه سندره هغه ستا سندره راځي چې خپلې مانې وپېژنو ځان پې پوی کړو بل پې پوی کړو راځي چې وخت نن د خپلې هستۍ زور وښایو راځي چې زوړ رواج ته اور واچوو نوی رواج نوی تهذیب نوی قانون جوړ کړو نوی تازه فکر پیدا کړو انقلاب راولو نوی اسمان ته چې د نوي مر رڼا وبخو نوی ژوندون ته چې د نوي ادا چلو خایو
آئینہ میں بولی بولتا ساقی کورتا آئینہ میں بولی گورتا آئینہ میں بولی گورتا مدوی نے رنگ خستے نمبو ڈایو منیم زوانیم نہ دخلو نہ باغی شم نہ دزلفو بن دیوانیم زیتم لوری تزمان خلیل شم دا اورونو نہ خیال